قدر منو افریدون که سلام علیکم اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم په پیل کې مرابولم د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همژغون کې اداره او چا وای په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر سشکال 28 میلیونو او 3 لک تر رسیدلې ده او چا په یو راپور کې ویلي چې د 2021 میلادي کال په لومړیو کې 13 میلیون او 400 زره افغانانو بشری مرستو ته اړتیا لرله خو په 2022 کې دا شمیر 28 میلیون او 400 زره ته ورسید او اوس 28 میلیون او 300 زره افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري د دې راپور لمخې کابود 40 میلیون افغانان له سخت لوږې سره مخامخ دي او د هغو په منځ کې 16 میلیون د کاختې په درشل کې دي او چا اټکل کړي ک په افغانستان کې سشکال بیا وشکالي شي د خړو له نظره د افغانستان وضعیت ممکن 40 سلنه نور هم خراب شي د افغانستان میشتي ټولنی مشر په دوحه کې له یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو سره د ټولنی ته د مرستو په اړه خبري کړې دي د ټولنې په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې مشر مکی ول حق خالص تر اوسه د جنوبي کوریا او هالند له ډیپلوماټانو سره کتلی او هغوی د مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی له افغانستان سره هم مهاله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او همداراس په سند او پنجاب ایالتونو کې لنن دوشنبه څخه د ماشومانو د ګوزن پرزيد واکسیناسيون پیل شو پاکستانی چارواکي وایي چې افغانستان ته په نږدې خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې به د اپریل په لومړۍ نیټه د واکسین کمپاین پیل شي د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام د معلوماتو لمخې تیر کال په دغه هیواد کې د ګوزن 40 پیشي سبشي بيوي چې د هغو په منځ کې ولسې په شمالي وزیرستان پوري اړوند د افغانستان تر 900 کلونو کشتي کرکټ لوبډلې نن د بنگلاديش تر 900 کلونو کشتي لوبډلې ته په 1.5 منډو ماته ورکړه افغان لوبغاړو د شپږو لوبغاړو د سوسیدو او د 500 اوورونو په پای کې 201 اویا منډې کړې وي خو بنگالي لوبغاړو په جواب کې په 28 اوور کې یوازې 114 منډې وکړې شوې د افغانستان لپاره سہیل خان په 114 توپونو سل منډې وکړې او تر پایه ونسوځید د آذربایجان د سرحدي چارو اداروي درې افغانانی هغه محل ونیول چې په غیر قانوني ډول د ایران له خاورې آذربایجان ته واوښتل د دې ادارې پر اساس دا درې افغانان پرون ماخام محل د فوزلی ولسوالۍ په پوله کې ونیول شول آذربایجان وایي په پوله کې د امنیتي کمرو په شمول کلک تدابیر غوره کړي چې د غیر قانوني تګ راتګ مخه ونیسي د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وای د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو لپاره له تهران سره موافقه د خبرو لاري د اختلافاتو د حل کولو لپاره د دوه هیوادونو غوښتنه ده او باید د دوه هیوادونو ترمنځ د ټولو اختلافاتو پای ته رسیدا تعبیر نشي فیصل بن فرحان له شرق الاوسط پرسپانی سره په پرونی مرکه کې ټینګار کړی چې د دې موافقه پر اساس له خپل ایرانی ساری حسین امیر عبد الله یان سره د لیدو پته مده د زیاتکړه باید په دو میاشتو کې ډیپلوماټیک اړیکې ټینګ شي او د تاجکستان چارواکو د شزو لپاره د جامو اغوستو د نوی بنی سپارښتنه کړې ده د رسنیو د راپورونو لمخې په دې اړه په یو لارښود کې ویل شوی چې انجونو او شزو ته سپارښتنه شوی چې توري جامې او د حجاب په څیر نوري هغه څه چې مسلمانانو کې دود دي وانه غوندي د دغه لارښود لمخې همدارنګ شزو او انجونو ته سپارښتنه شوی چې لنیم لوڅو او اروپایي جامو او مصنوعي موادو څخه ډډه وکړي په دې خبرونه کې به وړاندې واوري په ننګرهار کې د یو صرف خپلوان وای چې طالبان وژلې دي
او ځان سره سپینګری راولې زما رور او سپینګری ورغلی زه باندې بر اخلاص یل د چې ورغلی هغه ورته ویل چې رور مزان خپل ځان وژلې دي
د بخشنې نړیوال سازمان د افغان جنو او شزو د ملاتړ غوښتنه وکړه د شزو ځینې فعالان وایي دا ډول غوښتنو تر اوسه پورې نتیجه نه ده لرلې
تر اوسه پورې دوی هیڅ داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې انجونې د مکتب او پوهنتونونو د خلاصېدو ته امیدوار شي
د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر څرګندونو خبرګونونه پارولې دي کابل شاریان د ترافیکي اشارو د فعالیتو غوښتنه کوي نن په افغانستان کې د پولیو پر ضد عمومي واکسیناسيون پیل شو متخصصان وايي پولیو ماشومان تل تر تله فلج کوي
تر ډیره بریده پوری هغه ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي چې عمرونه یې له 15 کلو کم وي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ننګرهار کې د راجولي په نوم د وشل شبي صرف کورنۍ اډا کوي چې نوموړی د طالبانو استخباراتو وشلې ده، خو طالبان په دې اړه تر اوسه څه نه وایي. راجولي د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې صرافي کوله چې د یو شمېر صرافانو په خبره نږدې دوی ونی وړاندې په خپل دکان کې د طالبانو د استخباراتو له لوري ونیول شو او تیر پنځشنبه د وشل کېدو خبر خپور شو.
په داسې حال کې چې د طالبانو پر حکومت د خپل سر وژنو تورونه مخ په ډیریدو دي، په ننګرهار کې یو وژل شوی صراف راجولي کورنۍ دا کوي چې نوموړی د ننګرهار استخباراتو له نیولو وروسته شکنجه کړې او وژلې ده. هغه دا چې طالبانو تر اوسه پاړه څه نه دي ویلي. راجولي نږدې 15 کال عمر درلود، له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی او په جلال آباد ښار کې صرافي کوله. ورور یې انجینر رحمت ولی ازادي راډیو ته وویل نه پوهېږي چې ننګرهار کې طالبانو د هغه ورور په کومه ګناه وواژه. د غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دوی ته دغه وژنې سپیناوی ورکړي.
یو هفته بعد یې زمون کور سره رابطه وکړه چې راشي او ستاسې بندي در خلاصو او ځان سره سپینګین راولې. زما ورور او سپینګری ورغلی وو چې زه بندي به راخلاصې. هلته چې ورغلی وو هغه ورته ویل چې ورورم ځان خپله ځان وژلی دی وشوي او سیتامی تلار چې جسد هلته پروت دی.
په جلال آباد ښار کې د صرافانو ټولنې په دې اړه څه ونه ویل، خو یو شمېر صرافانو چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دوه اونۍ وړاندې هغه په خپل دوکان کې د استخباراتو له لوري ونیول شو او د تېرې پنځشنبې په ورځ دوی له وژل کېدو خبر شول. هڅه مو وکړه د دې ادعا په اړه د ننګرهار د ولایتي ادارې او د طالبانو د حکومت د ویندویانو غبرګونونه هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا پېښه داسې مهال رامنځته کېږي چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې دې له بشري حقونو سرغړونې ودروي. د بخښنې نړیوال سازمان وروسته له هغې دا غوښتنه وکړه چې د ننګرهار په ګاونډ کونړ کې د تېر جمهوري نظام یو ملي سرتېری امین الحق د نامعلومو کسانو له لوري ووژل شو. د امین الحق د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هغه زندې شوی او وروسته یې مړې د اسدآباد په یو خوړ کې غورځول شوی و. د بخښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې غوښتنه کړې وه چې طالبان دې د رڼو او مؤثرو څېړنو او حساب ورکولو په خاطر داسې میکانیزمونه رامنځته کړي چې د بشري حقونو د نقص او جنګي جنایتونو په برخه کې عدالت رامنځته کړي او د اجباري تریتم کېدو، خپل سرو نیولو او زندانی کېدو او له محاکمې پرته د خلکو د وژلو مخه ونیول شي او له اعدام پرته په دې برخو کې محکمې عادلانه پرېکړې وکړي. د سازمان د هم ویلي وو چې طالبانو نه یوازې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي، برعکس د تاوتریخوالي یو لړۍ پیل کړې او په ډېر ډاډ بشري حقونه نقضوي. که څه هم د طالبانو حکومت د دغه سازمان د اداو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې د طالبانو د حکومت ویان ضبی الله مجاهد د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې په دوی شوې دعوې رد کړې وې. خو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال سازمانونه او هیوادونه طالبان تورنوي چې د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او د عمومي بخښنې له اعلان سره هم د پخواني حکومت کارکوونکي او سرتېري وژنې، خبریالان او فعالان نیسي او ښځې له زده کړو او کار څخه محرومې کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د بخښنې نړیوال سازمان د نجونو تعلیم یو مهم فاکتور بولی او وایي په هر ټولنه کې چې نجونې زده کړې ونه کړي زیانمنېږي. په داسې حال کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تلو منع کړي، د سازمان د افغان نجونو او ښځو په پلوي د شخ پورته کولو او له دوی د ملاتړ غوښتنه کړې ده. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو په افغان جنو خوځو لګول شوی بندیزونو سره د دوی هیلې وژلې دي. د دې سازمان د سویلي اسیا څانګې نن سهار په خپل ټویټر پاڼه یو ویډیو خپره کړې چې پکې د طالبانو لخوا د افغان جنو خوځو د زده کړو په بندیز تمرکز کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان لیکي د نجونو خوځو تعلیم یو مهم فیکټور دی او هغه ټولنه چې پکې نجونې او خوځې له زده کړو محرومیږي زیانمنېږي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي په افغانستان کې په تیرو 16 کلونو کې 3.5 میلیونه نجونې وتوانېدې چې ښوونځیو کې خپلې زده کړې بشپړې کړي او دوی هیله لرله چې یوه ورځ به ډاکټرانی، ساینس پوهانې، خبریالانې او نورو برخو کې ماهرانې شي. خو د دې سازمان له قوله اوس د طالبانو لخوا په افغان نجونو او ښځو د لګېدلو بندیزونو له امله هر څه بدل شوي دي. د بشری حقوقو د عملاتړې اداره وای د طالبانو لخوا شپږم ټولګي پورته نجونې له تعلیم منع شوي او په داس حال کې چې په ملي او نړیواله کچه دا عمل غندل شوی، خو بیا هم دا پریکړه نه ده بدله کړې. د بخښنې نړیوال سازمان لټولو غواړي چې د افغان نجونو خوځو ملاتړ او پر طالبانو غږ وکړي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. 1509 ورځې وړاندې طالبانو لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او نږدې څلور میاشتې وړاندې د هغوی پوهنتونونه وتړل. خو د بندیز په اړه یو روښانه او معقوله دلیل لا هم نه دی وړاندې کړی او یوازې دومره وایي چې تر امر ثانیه او د طرحې جوړېدو پورې به بند وي. خو هغه نجونې چې د طالبانو بندیزونو له زده کړو راګرځولي وایي نور زغم نه لري. په ننګرهار کې یوه مطالمه چې یولسم ټولګي کې ده اوس د طالبانو لخوا ښوونځي ته تلو منع شوي او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم راپور کې خپور شي. په نجونو او ښځو د طالبانو لګول شوي بندیزونو ته په اشاره وایي
نشو کولی بدون د محرم نه لاړ شو. همدارنګه د درس ویلو زمینه موږ ته مساعده نه ده، د کار کولو زمینه موږ ته مساعده نه ده. مشکلات ډیر زیات دي. که چیرته یوه ښځه د کور څخه بهر ووزي او هغې سره محرم نه وي نو دوی ته ډیر زیاتې ستونزې پیدا کیږي.
په کابل کې یوه بل نجلۍ هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کړي چې د طالبانو لخوا د لګیدلو بندیزونو دوام ته اندېښمنه ده.
خوشحالي چې کلونه وړاندې مو درلوده اوس یې نه لرو. که دا وضعیت دوام پیدا کړي دا دا يم چې د افغانستان ټول انجونی صفر حالت ته زی، نه یوازې انجونی بلکې د یو ملت هیلي بل مینځه ولاړی شي.
همدان د خناد ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام هم نن سهار په خپل ټوئیټر باندې لیکلی دی داری ویلی په افغانستان کې خزي انجونی د بشری او اقتصادي بحرانونو او پردوی د لګیدلو بندیزونو له عمله سخت ځپل شوې دي. خو طالبان په افغان جون او خزو لګول شوې بندیزونو سره سره وای دوی د ټول حقوق ورکړي. خو ښکارا طالبانو په افغان جون او خزو له بندیزونو پرته د دوی د پرمختګ او حسین لپاره کوم کار نه دی کړی.
همغه چې مو وبردل د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا برخې د افغان میرمنو پننګ ژغ پورته کړی تر عنوان لاندې کمپاین پیل کړی او له نړیوال ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو ملاتړ وکړي. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع د نجونو د تعلیم لوي فعالې شبنم آریان سره مرکه کړی او په سر کې ترې پوښتلی د طالبانو حکومت ولې تر اوسه د نجونو د تعلیم او تحصیل د مخنیوي په اړه قناعت وړ جواب نه دی ورکړی.
ننانې خزه دی او یاو ملاسي خزه نه دی بي سواد او بي د خپل حقونو څخه بي خبره د نړۍ څخه بي خبره. ننانې ميرمنې هغه پدی پوي کی چزو والي د نر د ګنا جزا او غالمه کا چیرته یو نر یو خزه ته پکاتلو په ګنا کې اختکیږي د هغه ایمان ته خطر پیخيږي هغه یو خزه عزت ته خطر پیخوي نو به ته مغه نر د مجازات شي نو به ته غنر نر د پکور کینی تر څو خزه په آرام هغه لار شیخ خپل درس و یا کار وکي. زما پان دلته ډیرې نورې سیاسي خبرې دي، همدارنګه استخباراتي خبرې دي، خو صرف دومره وایم چې تر ننه پورې د دوی دلایل شخصا زما لپاره او زما د هم جنسانو لپاره هیڅ د منلو وړ نه دی.
په تیرو اتلسو میاشتو کې په کور دننه او بهر ګڼ لاریونونه شوي دي او دغه راز په ټولنیزو شبکو کمپاین ترسره شوی دی. نړیوالې ټولنې ګڼې اعلامیې ورکړې او پکې غوښتنه شوې له طالبانو له حکومته چې د نجونو په مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازې پرانیزي. نو علت په څه کې دی چې تر اوسه پورې دغه ټولو اقداماتو نتیجه نه ده ورکړې او بیا هم د دې غوښتنه کیږي چې ټولنیزو شبکو کې کمپاین وشي، دغه راز لاریونونه ملاتړ وشي د نړیوالې ټولنې لخوا؟
زما په نظر دغه اقداماتو د بی نتیجې کېدو سبب یوازې دا ده چې دلته اکثریت صرف هغه د خولې خبره کوي. ډیری داسې کم کسان دي چې هغوی په واقعي توګه د انجونو د مکاتبو او همدارنګه د پوهنتونونو د خلاصېدو لپاره دوی لاریون کوي، دوی غوښتنې کوي. صرف علت همدا ده چې دلته شخصي غوښتنې پکې زخت زیاتې دي. هر یو له دې لارې کوشش کوي ځان ته یو ځای پیدا کړي په رسنیو کې که په نړیواله ټولنه کې وي کد نړیوالو په نظر وي کد خلکو په نظر وي صرف غواړي یو ځای پیدا کړي، صرف غواړي مشهور شي. نو زما له نظره باید دوه کارونه وشي. لومړی دا چې ټول هغه کسان چې په واقعي توګه کار کوي دوی یو ځای منسجم شي په یو غږ سره، ځکه دغه ټویټري ترندونه دا تر ډیره پورې ډیر زیات تاثیر لري، خصوصا په نړیوالو، خصوصا په اروپایي ټولنې، همدارنګه په نړیوالو سازمانونو، په نړیوالو چې هغوی کولی شي په طالبانو فشار راوړي. نو زه فکر کوم چې په یو غږ سره دوی یو آواز شي.
طالبانو بیا بیا ویلی دی چې د انجونو په مخ باندې د پانتونونو او خوانځیو د دروازو تړل تر امر سانی پورې دی او دوی په دې باندې تجدید نظر کوي. تاسو داسې کوم نه نښانی لیدلی چې دا وخی چې طالبان د ژمن وی دی ته او پراتونکو کې دا امیدواری موجوده وی چې د انجونو په مخ د خوانځي پرانستل شي؟ ځکه متاسفانه د خوانځیو پرانستل ته ډیر کم وخت پاتې دی او پانتونونو عملا پرانستل شوي خو انجونو ته اجازه نه ورکول کیږي.
ترننه پوری دی طالبان حکومت هیڅ کوم امیدوارون کې خبره یا ژمنه نه دی کړی. تر اوسه پوری دوی هیڅ داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې انجونې د مکتب او پوهنتونونو د خلاصېدو ته امیدوار شي. ځکه تاسو پرون ورځ هم د لوړو زده کړو د وزیر سرګندونې واورېدلې چې ان تر دې پورې د قاتل اختارونه ورکړي دي خلکو ته، نو دا په دې معنی ده چې د مکتبونو او د پوهنتونونو د خلاصون لپاره هیڅ کوم امیدوارونکی خبر نشته. دوی صرف وایي چې موږ په نصاب کار روان کړی دی، دوی ته په محیط باندې کار روان دی. تر ننه پورې دوی کوم امیدوارونکی خبر یا کوم ژمنه نه دي کړې.
د انجنونو د تعلیم فعال شبنم آریان و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده. په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو. د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر ورستیو څرګندونو د یو شمېر افغان فعالانو، سیاستوالو او نورو افغانانو عکس العملونه پارولی دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم د شنبې پر ورځ په کندهار کې وی غونډې ته ویلي و هغه کسان چې په ژبه، قلم یا عمل کې د دوی د نظام مخالفت کوي واجب القتل دي. د دې څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد څخه مو پوښتل خو نوموړي په دې باب د اوسنۍ رادیو پوښتنو ته ځوابونه وایي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د شنبې په ورځ په کندهار کې وی غونډې ته ویلي هغه کسان چې د دوی د حکومت په وړاندې په قلم، ژبه او عمل مخالفت کوي واجب القتل دي. نوموړي سره لدې چې مخالفانو غوښتنه کړې چې مخالفت لاس واخلي او د دوی د حکومت ملاتړ وکړي، ګواهی هم کړی کدوې مخالفت دوام ورکړي او به ځپل شي.
نظام تخریبون کی تو بشر بادی تو بکرم بادی کاملی تخریب کی دانچون ہم خلق دی چھا بغات بلے کیجی واجب بغات بلے کیجی.
د څرګندونو ته په خبرګون کې افغان سیاستواله شکریا بارکزی وایي د طالبانو د چارواکو لخوا دا ډول څرګندونې ښیي چې دوی د سالمو نیوکو د اورېدو زغم هم نه لري. اغلی بارکزی ازادي راډیو ته وویل
دا په اصل کې هغه د طالبانو اصلي چهره نور خلکو ته وړاندې کوي چې دوی حتی د یو سالم انتقاد د اورېدو لپاره هم دوی راضي نه دي او دوی د پاره د خلکو وژنه او واجب القتل اعلانول هغه چې نه محکمه ده، نه فتوا ده، نه بل کوم باصلاحیت کس دی. دا په دې معنی باندې چې هر طالب ځان ته خپل مفتی دی، خپل فتوا ورکوای سي او خپل خبره د خلکو د وینو په تویولو باندې او په تاوتریخوالي باندې عملی کی.
د جرمنی په لایبزیک پوهنتون کې افغان څېړونکو او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي مخکینی استاد حمید عبیدی وایي دا د ولسواکو او جمهوریت نظامونو ځانګړنه ده چې خلک پکې د اصلاح په خاطر نیوکه کوي، خو په خبره یې په مستبدو نظامونو کې بیا نیوکه او مخالفت ځای نشته.
د استبدادي نظامونو بدواله امداده چې په دغه نظامونو کې نیوکه جرم ګڼل کیږي او که څوک نیوکه کوي هغه به مجرم وي.
ښاغلی عبیدی هم دا شنوایي د لوړو زده کړو وزارت غیر سیاسي اداره ده او ټول تمرکز باید په دې وي چې څنګه ښه فکر تولید او ښه کادرونه ټولنې ته وړاندې کړي. خو د نوموړي په خبره د لوړو زده کړو وزارت اوسنی سرپرست تر ډیره په سیاسي مسایلو کې ښکیل دی. د دې ترڅنګ یو شمېر پخوانی افغان چارواکو هم د ندا محمد ندیم په خبرو خبرګون خودلی. په تیر جمهوری نظام کې د ملي امنیت ریاست مشر رحمت الله نبیل خاغلی ندیم ته په خطاب کې پر خپل ټویټر باندې لیکلی په هغه صورت کې به په طالبانو نیوکه ونه کړي چې نور خلک ونه زوروي او ونه وژني، ټولو ته خپل حقونه ورکړي او په خپل پریکړو وطن نور د تیارو لور ته بونځي. د قاضی لودین په نوم یو دیني عالم هم له خغلی ندیم غوښتي چې په خپل فتوا بیا کتنه وکړي، ځکه د نوموړي په باور د انسانانو کرامت سپکاوی او د عمومي ازادۍ سلبول تر ټولو لوی ګناه ده. د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد څخه مو د ښاغلي ندیم د څرګندونو په اړه وضاحت غوښت، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست په داسې حال کې د مخالفانو د ځپلو ګواښ کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان د مارچ په 10 نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي وو طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري حقونو د سرغړونو او تاوتریخوالي یوه نوې دوره پیل کړې او په ډېر ډاډ بشري حقونه نقضوي.
همایون هیوادو چې د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر د څرګندونو په وابه د سیاستوالو فعالانو او نورو افغانانو خبرګونونو ته کتنه کوله. یو شمیر موټر چلوونکي او لاریان وای په شارونو کې د ترافیکی اشارو نه فعالېدل او د ترافیکی نشو نه مراتول د موټرو د غنې ګونې او د ترافیکی پیښو سبب کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په بیلابیلو څلور لارو کې ترافیکی اشارې فعال کړي او په عمومي واټونو کې ترافیکی نشي جوړ کړي. د دې موضوع په اړه د اکرام الله اکرام راپور واوري.
محمد بشیر په پلازمینا کابل کې ټیکسی چلوي. وای د دې خار په نږدې ټولو څلور لارو کې ترافیکی اشاره غیر فعال دي چې لامل یې په خار کې د موټرو غنګونه زیاته شوه. د شمالي ولایت کندوز یو موټر چلوونکی مختار احمد هم ورته شکایت وکړو.
چهارراهی که اشاره ترافیکی نداره بسیار به مردم مشکلات ایجاد کرده. او از او سو بیدست میه، ما از این سو بیدست میرم، یکی دیگه او سو بیدست میه، اونا موجه بندشت میشه، جنجال میشه بین چهار دا موتروان، کلان کشوگیر میشه.
پندی حال کې اوس میر عام افغانان هم وای کپه څلور لارو کې ترافیکی اشاره فعال او مراد شي نو د لارو د بندیدو او غنی ګونی مخه به ونیول شي. د کابل اوسیدونکو کې سباون غورځنګ او د بلخ ولایت د مزار شریف خار اوسیدونکو کې ذکر الله آزاد رډیو ته وویل
کا چیرې په څلور لارو کې ترافیکی چراغونه نه خو دې مشکلات به ایجاد شي او بیروبار نه پیدا کیږي. موږ هم شاو دي او ستونی سره په مخ یو چې اس کله موږ خپل عدد ځای ته صحیح وخت نه رسیدای.
نو ایمال اسلامی امارات نه دا وختنه چې ترافیکی اشاره نه دا خراب سیوی دا غیر تفاعل کینې دا بیروبار هم کمیږي دا ربنهګان هم کمیږي دا چراغونه فعال سي دا ډیر کسي په سکونت هم
په ورته وخت د طالبانو د حکومت د ترافیک عمومي ریاست وای په ډیرو څلور لارو او جادو کې ترافیکی نښې او اشارې شته خو دوی د فعالیتو هڅه کوي. د ترافیک عمومي رئیس حسیب الله مختار د رواني اونۍ د شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل
د څوار لاسو دوه کال لپاره د شپته د پاس ستراتیژیکو چارایګانو د سیګنالونو د فعالولو پلان او خریداري په بشپړ کېدو ده. تقریبا په ټولو لوی ښارو کې سیګنالي چارایګان چې دي غیر فعال دي. نو د دوه د حل لپاره موږ د کورنۍ چارو وزارت همکاری باندې تقریبا 850 چرایگان دی چې خریداری هم بشپړه شوې ده او کارونه تمام دی. په 402 کال کې دا پروژه په اوایل میاشت کې به بشپړ کیږي.
د یادونه ده چې دا ستونزه نوې نه ده او د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم لوڅو محدودو څلور لارو ورخوا په ډیرو سرکونو او جادو کې ترافیکی اشاره او نخې غیر فعال وي. که څومره مهال چارواکو ژمنه کړې و چې دا ستونزه به حل کړي خو دا خبر تر اخره یوازې ژمنه پاتې شو او عملي نشوه.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل نن په ټول افغانستان کې د پولیو خلاف واکسیناسیون پیل شوې ده. زموږ همکار د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو له مسؤل کمال شاه سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه لري چې پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده.
د ماشومانو ګوزن یا پولیو ناروغي خطرناک ناروغي ده چې ماشومان د تل لپاره فلج کوي او تر ډیره بریده پوری هغه ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي چې عمرونه یې له 50 کلو کم وي. دا داسې ناروغي ده چې هیڅ تداوی نه لري. که یو ځل کوم ماشوم پرې اخته شي نو د ټول عمر لپاره فلج وي او د خپلې کورنۍ او ټولنې د وګړو بار وي.
نن سبا د نړۍ په کچه او بیا په افغانستان کې دا ناروغي په کوم وضعیت کې ده؟
متاسفانه په نړۍ کې دوه داسې هیوادونه شته چې دا ناروغي وسم پکې شتون لري. وسم ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي چې دا دوه هیوادونه یو افغانستان دی او بل پاکستان دی. که څه هم تیر یو کال کې په افغانستان کې د دې ناروغي په وړاندې ښه پرمختګ شوی دی، پکې ډېر راکمې شوې دي، خو بیا هم په محیط کې د وایرس شتون د افغانستان ټول ماشومان له ګواښ سره مخ کړي دي او دوی ګواښوي او ډیر خطر ستاسي ماشومان د ناروغي اخته شي.
د دې ناروغي ګواښ په افغانستان کې په کومو ځایونو کې ډیر دی؟
د دې خطر شتون په افغانستان کې په هغو سیمو کې ډیر زیات دی کومې سیمې ته له پاکستان سره ګډه پوله لري حالت د خلکو ته ګوراتک ډیر زیات دی ځکه په دې دوړو یادو کې د ناروغي شتون یو بل خطر سره مخ کوي کله چې خلک یو لوی واده بلې واته ځنو د دې وایرس په وړل هم داخله کوي چې دوی سفر کوي نو په دې اساس باندې په افغانستان کې هغه سیمې ډېرې له خطر سره مخ دي په دې ورسره کې کوم محیط نمونه او سمپلونه اخیستل شوي دي په افغانستان کې په شرقي حوزه کې یا ننګرهار په حوزه کې د دې ناروغي پیښې او محیط کې د دې شتون تثبیت شوی دی نو په دې حوزه کې ټول 1.2 میلیونه ماشومان د دې ناروغي له جدي ګواښ سره مخ دي
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی د ویشبه غفلت مو د ماشوم راتلونکې له مصیبت سره مخامخ وي ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي د ګزن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کیدو ساتي
د خوست په سپیری ولسوالۍ کې مش وزیرستاني کډوال وای په دې ځای کې د شون هیڅ ډول اسانتیاوی نه لري دوی له اړوندو ادارو غواړي چې د شونځي او سړکونو روغتیایي اسانتیاو ټلیفون او انټرنیټ په شمول راز راز خدماتونه ورته برابر کړي تفصیل د نجیب الله الوخیل پر راپور کې
د خوست د سپیری په سرحدي ولسوالۍ کې مشت وزیرستاني کډوال وای دوی له خار لري په وغری زسیمه کې اوسېږي او د شون هغه لمړنۍ یو اسانتیاو ته هم لاسرسي نه لري وزیرستاني کډوال یو بل ستون زده دی چې دوی ته میاشتنی مرستې هم په خوست خارویاتنې ولسوالۍ کې ورکول کیږي چې تر هغه ځای تګ راتګ او په کرایې راوړلې ورته ډیر ستونزمن دي د سپیری ولسوالۍ اړوند افغان دوبې سیمه کې مشت وزیرستاني کډوال حافظ حاجی محمد آزادۍ رادیو ته وویل
تاسو نه مده غوښتنه ده مشت کورینا نشتا مکتبینا نشتا اور دینا کسا نراچ کی مدد داده ټلیفون شبکه کسا انټرنیټ کسا د نیوسار نه د هر موسسنه مشدا غشتنه دو چې مشتا دا جوړ شي لکه کورینا کسا نرا ډر شای نه دی چې مشتا را پیرا پیرا همکاری وشي
د سپری د سرحدي ولسوالۍ په مربوطاتو کې مشت وزیرستاني کډوال زیاتوي د دوی اقتصاد کمزورې دی او نشي کولای د خوراکي توکو په میاشتنه یو مرستو او نورو شایانو پسې خوښ خار او تنې ولسوالۍ تولاړ شي د یاد سیمی اوسیدونکو موسادین وایي
که خوراکي توکو د اکه نه رسو سماندغه چې مشته باید خپل مرکز سره سي امیش نه وړي چې مشته کیس پټانه کې یا په خود شي هغه توزیع کوي بار بار کې چې مشته انجنیران راځي چې مشته وزب محمدای مرکز سیمک شي کوي
د وزیرستاني کډوالو مشران وویل په تیر ژمي کې 1200 کورنۍ له نقدیم رسو پاتې شوی وي چې د هغوی له سره بایومیټریک وشو خو اوس بیا هم 2 میاشتې کېږي چې هغه مرستې دوی ته نه دي ورکړل شوي د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
مخې ته روژه رمضان المبارک را روان دی د هغې سره د روژه ماتي او د خرڅې نغدي پیسې نه لري چې دی او د خپل بال بچو یا د ځان دپاره یو څه کالي واخلي یو څه روژه ماته واخلي د مونږ دا غوښتنه ده چې هغه 1200 کسانو ته د $250 هغه د یونیسیار مونږ ته ورسوي نه ورسوله ممکنه ده چې دا خلک خپل درنه او خپل پرلت د مهاجرین ریاست ته ورکو
بلور ته د خوست کډوالو ریاست چارواکي د وزیرستانیو کډوالو ستونزې منی وایي دا مسلې له مرستندوی بنسټونو سره په مقرر ډول شریکی کړي دي د خوست کډوالو رئیس مولوي احمد احمدی وویل
په دې برخه کې مونږ خبر اوس راکړی دوه خدای په دې غدري مرکزونه جوړ شوی دي او دې داسې چا کسون کام دي چې ولده دي یې غزته متکیته مونږ نشو تر سواله پوت شورا د بل خبره کوم کسون چې پوت شوی دی د ژمنی موا مرستنه نادیم رسنه پوت شوی دی نو هغه مو بار بار وختنه کوم خو یو نسار تر اوسه پوره متداس یو جواب نه درو کړه چې مونږ مطمئن شو یا پغې نه مونږ چاته ډاډ ورکو
د خوست کډوالو ریاست چارواکي وای دوی سره په دې ولایت کې د وزیرستان یو کډوالو 1015 کورنۍ حساب ته راجستر دی چې منظم میاشتنی مرسته تر لاسه کوي خو تر زرو پورې داسې کورنۍ هم شته چې هغوی بایومیټریک شوي نه دي او مرستې ورسره نه کیږي
په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان تر 1900 کلونو کشر لوبډلې نن بنگلاديش ته سخت ماته ورکړه د نور تفصیل لپاره بختیار ساحل را سره دی لده به د دې لوبیا او نور لوب په اړه واورو
افغانستان 1900 کلن لوبډلې د 155 منډو په توپیر د بنگلاديش لوبډلې ته ماته ورکړه نن سهار د کابل پر وخت 9:30 بجې د سیالی د عربي متحده اماراتو په ابو ظبي لوبغالي کې پیل شو افغان لوبډلې چې لومړی توپ وهنه تر سره کړ د 202 منډو هدف یې وټاکه دوی ته سویل خان سلیزه وکړه او سلیمان عربي بیا نیمه سلیزه جوړ کړ بنگلادیش د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 114 منډې وکړي او 155 منډو په توپیري ماتې ومنله. د افغانستان چټک توپه چونکی یما عرب څلور، فریدون داوودزی درې، ناصر حسن دوه او کامران هوتک بیا یو وکټ واخیسته. دغه سیالۍ چې د افغانستان په قربتوب ترسره کیږي دویمه لوبه باید د مارچ په 15 نیټه ترسره شي. د دې لوبې غوره لوبغاړی سویل خان ونومول شو. بل لور ته پاکستان د افغانستان پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو لپاره خپله 15 کسیزه لوبډله نن اعلان کړه. په دې سیالیو کې به شاداب خان د پاکستان لوبډل مشر وي.